په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې لن خبرونه. د کابل په لویدیځ کې د وروستۍ خونړۍ حملې په وړاندې د اعتراضونو په دوام نن په مزار شریف کې په لسګونو محصلو نجونو مظاهره وکړه. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ښکاري چې معترضانې د عدالت غوښتنې شعارونه ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما نن د دغه برید قربانیانو شمېر 340 او د ټپیانو 380 تنه وښود. مخکې یوناما د مړو شمېر لږ تر لږه 15 تنه ښودلی و. پر کارت ښوونیز مرکز دغه برید چې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی د قربانیانو ډېری نجونې او ښځې دي. تر دې مخکې په بامیان او هرات کې پرون د دغه برید په وړاندې مظاهرې شوې وې او د شنبې په ورځ هم کابل د یو شمېر نجونو او ښځو د مظاهرو شاهد و چې د طالبانو د وسلوالو په هوایي ډزو تیتو پراکې شوې. له هېواده بهر د کاناډا په تورنټو کې هم د یو اعتراض ګډونوال د دا ډول حملو د مخنیوي غوښتونکي شول. د زابل ولایت په شینکی ولسوالۍ کې لسګونه تنه په نس ناست ناروغي اخته شوي چې له کبله یې لږ تر لږه یو تن مړ شوی. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
له تېرې ورځې را په دې خوا د زابل د شینکی د شوخیلو په سیمه کې نږدې 100 تنه د AWD شدید نس ناستې په ناروغۍ اخته شوي دي. په خواشینۍ سره یو تن هېوادوال خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی.
د همدارزو ویل زابل ولایت مرکز کلاته په نږدې سیمو او سیوري ولسوالۍ کې هم د نس ناستې پیښې ډېرې شوې دي. ښاغلي حکیمي په خبره ټولو سیمو ته روغتیایي ځانګړي ټیمونه استول شوي چې د درملنې څېړنو او د حفظ الصحې لارښوونو په ګډون خلکو ته د ناروغیو د مخنیوي په هدف پوهاوی ورکړي. په هلمند کې چارواکي وایي یوه نجلۍ چې یوې ژورې څا ته لوېدلې وژغورل شوې ده. دغه پیښه تېره ورځ د دې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د هلمند اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض وایي دغه لس کلن نجلۍ د واشیر ولسوالۍ د لر په حوزه کې یوې نوې وهل شوې 60 متره ژورې برمې ته لوېدلې وه چې تر ډېرو هڅو وروسته وژغورل شوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د افغانستان د بشري مرستو وجهي صندوق روان کال بشري مرستندویو شریکانو ته نږدې 300 میلیونه ډالر ورکړي چې هغو میلیونونو افغانانو ته چې د ژوند ژغورلو لپاره پر بشري مرستو متکي دي د ژوندي پاتې کېدو لومړنۍ مرستې ورسوي. اوچا په یوه بل ټویټ کې ویلي چې د افغانستان د بشري مرستو صندوق د امریکا د بسپنې 100 میلیون ډالر د ژمنیو مرستو لپاره آزادي کړې دي. اوچا ویلي دغه مرستې به مخکې له دې چې سخت ژمی پیل شي د خلکو د کورونو د ترمیم، کمپلو، ګرمو جامو او د سون موادو په برخو کې له خلکو سره پر مرستو ولګول شي. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري نقدو مرستو په ترڅ کې نن 40 میلیونه امریکایي ډالر مرسته ترلاسه کړه او هغه د افغانستان نړیوال بانک ته ولېږدول شوه. د افغانستان بانک په یو ټویټ کې له نړیوالې ټولنې څخه د مننې په ترڅ کې د قانوني او منل شوو میتودونو له لارې هېواد ته د بهرنیو آثارو د راتګ د هرکلي ترڅنګ غوښتنه کوي چې دا ډول مرستې د بانکي سکتور له لارې اداره شي. د اوکراین پوځ وایي ځواکونه په دونیسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي. یوه ورځ مخکې اوکراینی ځواکونه د دې سیمې پر ستراتیژیک ښار لیمان بشپړه ولکه وروسته له هغې ټینګه کړه چې د اوکراینی چارواکو په وینا په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونو ته په جګړو کې ډېر تلفات واوښتل. د اوکراین د ختیځې برخې لپاره د دې هېواد وسلوالو ځواکونو ویان سرهی چیرې واټي وویل اوکراینی ځواکونو لیمان ته نږدې د تورسک ښارګوټی پرون آزاد کړ او د لوهانسک سیمې په کریمنیا کې هم د روسي لپوزی جزوتامونو سره جګړه مخته وړي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسیز نن دوشنبه وویل چې یو ورځ مخکې په جګړو کې روسیې ته د 360 سرتیرو تلفات اوښتي دي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د وروستۍ خونړۍ برید په وړاندې د اعتراضونو په دوام په مزار شریف کې هم نن مظاهره وشوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما وایي د کابل په لویدیځ کې پر کاچ ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې د حملې د مړو شوو کسانو شمېر 340 ته رسېدلی. طالبانو تر اوسه د تلفاتو د زیاتوالي په ګډون د دغه برید اړوند څېړنو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. ولې طالبان چوپ دي؟
ته باید دغه څه فعالیت چې د کړی څه لاسته راوړنې چې لري پایله چې د دغه انفجار څخه اخیسته د هغه د خلکو سره شریکې نړیوال سره یې شریکې تر څو چې نړیوال پوه شي چې ته یو څوک یې. دلته
په دې اړه مو د بشري حقونو له یوې فعال سره مرکه کړې ده. د دولتي پونتونونو یو شمېر استادان وایي د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته تنخواوې کمې شوې او ډېر له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
زموږ مخکې معاشونه 8 دیرش زره ولو، اوس زموږ معاشونه 2 دیرش زره ته رسېدلي. نو په همدې اساس مجبور وم چې له خپلې وظیفې استعفا وکړم.
د کابل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د ډاکترانو له شفري نسخو شکایت کوي او وایي په دې نسخو کې یوازې د هغو درملتونونو په دغو نسخو د هغو درملتونونو کار کوونکي پوهیږي چې ډاکترانو ورسره اړیکې پالي.
ډاکټر صاحب ته رالو چې نسخه واخیسته، دوی خپل د لاندې دواخانه د دې ته راولېږلو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. درازو د خبرونه لومړی راپورته مخکب خبرونه کې مواورید چې کابل په لوی دیس کې د ورستې خنړي حمله په وړاندې د اعتراضونو په دوام نن په مزار شریف کې خپل زګونو ماسلون جنو مظاهره وکړه. په یو شمېر ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ښکاري چې معترضان د عدالت غوښتنې شعارونه ورکوي. لدی مخکې هرات، بامیان او کابل هم د غبرید په وړاندې د یو لړ مظاهرو شاهدو چې تر ډیره د طالبانو د وسلوالو لخوا د هوایي ډزو په کولو سره تیتو پراکه شوې. نور حال به خپل خبري علاوه ورو
بل لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، کابل، هرات، غزنی او نن هم په مزار شریف کې یو شمیر د بلخ پوهنتون محصلینو لاریون کړی او دغه لاریون هغه مخه دا و چې د تیرې جمعې په ورځ په کابل کې د کاچ په ښوونیز مرکز باندې 14 ګڼ شمیر زده کوونکو ته مرګ ژوبله واړوله. دغه لاریون کوونکو چې ډیری برخه انجونې وي نن په مزار شریف کې د عدالت زده کړه زموږ حق تر دغه شعار لاندې لاریو هغه شعار ورکوه ویلي چې د یادې پیښې عاملین باید ونیول شي او خپلې سزا ته ورسیږي. له دې سره خوا کې دغه د دغه محصلینو یو شمېر چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې هغوی ویل چې نن د دغه محصلینو ډیری برخه په د بلخ پوهنتون په 5 لیلیو کې د سهار راهیسې بندې پاتې وي او طالبانو د دې لیلیو دروازې تړلې وي او دوی ته د بیرون یا د بهر ته د تګ اجازه نه ورکوله. بیلبل خود بلخ د امنیه قومندانۍ ویان د ازادي رادیو ته پیو هستول شوی اعلامیه کې ویلي دي چې دوی دروازې د لیلیو دروازې نه ته تړلې دي لپاره چې دوی سره هماهنګي نه وشوي او دوی یوازې د هغه څمخه نیولې دي چې د بلخ په خار کې دوی باید تیتو پرک ونګرځي یا پراګنده ونګرځي. لدی سره خوا کې بیا موږ د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت لویان احمد تقی سره هم خبرې وکړې. احمد تقی بیا د هغه مسلې ته اشاره سره چې تیر شپه د کابل په پوهنتون لیلیه کې شاوخوا 50 محصلین مسموم شوي وو، هغه بیا دغه مورد رد کړ. وی ویل چې هلته شاوخوا 1.5 زر محصلین او په 1.5 زر محصلینو کې 50 محصلین داسې وو چې خوړو ته پاملرنه نه وشوي او روغتیا ستونزې ورته پیدا شوې چې هغه ستونزه اوس حل شوې ده. له دې ټولو سره بیا نن د یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما تازه ټویټ کړی. په دې ټویټ کې د تیرې جمعې ورځې د 14 د تلفات هغه وروستي ارقام خپاره کړي دي. یونما په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې د تیرې جمعې په ورځ د کابل پر کاچ خونیز مرکز باندې برید 3 څلوېښت کسه پکې وژل شوي او همدارس 3 اتیا نور ټپیان دي. یونما ویلي دي چې د دې پیښې ډیری قربانیان نجونې او مېرمنې دي. بلې
له تاسو مننه. قدر من اوریدونکو، وام اوریدل چې په کابل کې د کابل په لویدیز کې پر کاچ خونیز مرکز د برید د ورستې خونړي برید په وړاندې د خبرګونونو په ترڅ کې د غراز نن په مزار شریف کې هم یو شمېر جنو خزو مظاهره وکړه. لکه څنګه چې مو واوریدل د غراز د برید د تلفاتو شمېر هم زیات شوی. یو نامه ویلي په دغه برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 3 څلوېښت تنو ته او د ټپیانو هم 3 اتیاو ته رسیدلی دی. طالبانو تر اوسه د دغه برید چې تر اوسه پورې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی اړوند څېړنو او دغه راز د تلفاتو د شمېر د زیاتوالي په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه مې نن مخکې په خبرونه کې د بشري حقونو له فعالې او د نجونو او ښځو د زده کړې له مدافع قمر نیازي سره مرکه وکړه او لومړی مې همدا پوښتنه ترې وکړه چې طالبان چې اوس ځان یو مسؤل حکومت بولي، ولې په دې اړه د څېړنو هغه نتیجه له رسنیو سره نه شریکوي؟
دقیقا دا یو ډیر ستره خونلړی پېښوه چې مونږ په کلکو ټکو غندو او نړیوال هم ورته پاملرنه اړولې ده او دغه د نړیوال پروسس هم شروع شوی ده. په دې برخه کې ملګری ملتونو هم خپل مسؤلیت ګڼلی چې باید دا موضوع بررسی سي. او دقیقا یو ډیره سخته دردونکې پېښه وه چې نړۍ په شور راوړې ده. موږ هم متاسفه یو چې ولې طالبان تر اوسه د ځان څخه هیڅ هم نه دي ښودلي او هیڅ ابراز هم نه ده کړی، نه میډیا کې، نه فرض مثال هغه خپل خلکو ته، نه نړیوالو ته، نه د افغانستان خلکو ته. خپل هغه مسؤلیت ته یې هم چې هغه مسؤلیت چې دوی ته راجي کېږي د هغه په هکله هم څه نه دي ویلي، څه ابراز یې نه ده کړی، او زمین کې دا یادونه یې هم نه ده کړی چې دوی څه څېړنې لري، څه هدف لري، څه د دې څېړنې نتیجه یا پایله څه ده. دا واقعا د تشویش وړ خبره ده. ټول موږ ټول هم د دې ناحیې څخه دغه یو نگران یو، بلکې په تشویش کې یو چې باید دوی څرګند کړي خپل هغه څه چې دوی لري، هغه د خلکو سره شریک کړي، څه څېړنې کړي دي، څه نتیجې ته رسېدلې دي، آیا دا پېښه د چا مسؤلیت و، آیا چا مسؤلیت په غاړه اخیستی، نه اخیستی.
مخکې تر دې اکثره د ډول پیښو چې په هغه کې اقلیت شیعه ازرګان یا نور اقلیت پنه شوې دي، د داعش خراسان ډلې اخیستې، خو تر اوسه څلور ورځې کېږي چې د مسؤلیت څوک نه اخلي. په زمن کې دغه خونړی برید په وړاندې د افغانستان د پلازمېنې کابل په ګډون هرات، مزار شریف، بامیان او ځینو نورو ځایونو کې خلک واټونو ته راووتل، په تیره خزي مظاهرې وکړې. خو دغه مظاهرو مخام ونیول شول، طالبانو په یو ډول باندې دغه مظاهرې وځپلې، د هوایي ډزو په کولو سره یا د بیرولو سره. ولې نه پرېږدي خلک چې د دغه سي خونړیو بریدونو په وړاندې خپل احتجاج څرګند کړي؟ په څرګند
دا د دوی ناپوهي ده، دا د دوی پر ناپوهي باندې دلالت کوي. دا هر څومره چې دا موضوع د دغه داسې مسایلو یا داسې موضوعګانو لپاره غوونه وچتسي، غومره د نړیوالو پاملرنه مونږ ته اوړي. هر څومره چې مونږ خپل د حق او حقوق څخه دفاع وکړو، خپل د شهیدانو د وینې فریاد تر نړیواله پورې ورسو، ترڅو مخنیوي وسی، هغه وخت خو مخالف ته وی تاکو. اوس هر پېښه چې کیږي د اقلیتونو په برخه کې داعش په غاړه نسی. اوس نن چې په دې پېښه کې داعش هم مسؤلیت نه اخلي، نن څلور ورځې سو داعش هم د ابراز نه کړی چې د مسؤلیت ما اخیستې ده یا زه اخلم، نو پس دا خو ستا وجبه ده چې ته باید غږ وچت کې، ته باید هغه څه فعالیت چې دې کړی، څه لاسته راوړنې چې لرې، پایله چې دغه انفجار څخه اخیسته، د هغه د خلکو سره شریکې، نړیوال سره شریکې، څوک نړیوال پوس چې ته یو څوک یې دلته یو د سبي به مسولیت باندې خو نه کیږي، نو چې ته د څنګه غوښتنه لري چې ته نړیوال پر رسمیت وو پیژنې، په کوم حیثیت، په کوم حکومت ولې باندې ته کولای شي چې ته نړیوال پام لره نه ځان ته واړې؟ ستا په وطن کې داسې سری ویني پیږي، داسې ځوانان لاړه شهیدان سو، دا ورستر بل حالت خو خرابېدو ده، نو ته ولې خپل غو مسولیت نه خلکو سره نشي لري چې کوم مسولیت لري؟ خپل مسولیت په برخه کې څه اقدام کړی ده او څه پایلې لري؟ دا نه ته شریک کړی، متاسف یو واقعا.
اغلی نزی و ورسته پښتنه تاسو چې د زدکړو مدافع هم یاست، په دغه خونیز مرکز کې ډیر انجونی او هلکان د دې لپاره راټول شوی چې د کانکور آزموینه لپاره آمادګی ونیسي او یو آزمختي آزموینه تر سره کړي. دا ډول خونړی بریټ فکر کوي چې هدف یې هم دغه د دغر بهیر مختل کېدلو دی، خونیز بهیر چې تر ډیره اوس هم لګډوډي سره مخامخ دی، انجونی له ثانوي زدکړو څخه منع کړی شي او هم دا شکل به دوی فکر کوي چې قصدي عمل وي چې نه پریږدي چې لوړ زده کړو ته هم لار پیدا کړي.
سل په سل کې دا کنور جنبه ولري، هم خو یو جنبه هغه عمده جنبه هم دغه ده چې د تعلیم مخنیول کیږي. دا سي شونیز مراکز نور برانچونه هم د شونیز مراکز لري، د ځوانانو پر روحیه باندې ډیر سخت اغیزه کوي، او دا نور ټول متنافر کړه د پوهنه د زده کړې نه. دا د ډیر سخت فاجعه و، دا ډیر سخت حالت چې د افغانستان خلک د اوس په باندې تحمیلي او تحمیلي ولې چا نه پوښتنه وکړو، چا ته فریاد وکړو؟ دا حالت بیخي د زغملو نه ده.
د بشری حقوقو فعال او د نجونو او ښځو د زده کړو مدافع قمر نیازی و.
ژوند
تریکه پولیس وژل شوی
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پانا یې نشته موږ بزمګه کینو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
د دولتي پوهنتونونو استادان وایي د طالبانو له بیا واکمنې دو سره معاشونه کم شوي او له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا استادان ادعا کوي چې د پوهنیار له علمي رتبې نیولې د پوهان تر رتبې د ټولو استادانو معاشونه 40% کم شوي او له دې امله ځینې هغه استادان چې کورونه یې په یوه ولایت کې او تدریس په بل ولایت کې کوي د مصارفو د نه پوره کولو له امله استعفا ته هم اړ شوي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
د دولتي پوهنتونونو یو شمیر استادان ادعا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم د دوی معاشونه کم شوي او په اوسني معاش یې د ژوند اړتیاوې نه پوره کیږي. دوی وایي ډېر استادان له کوره لرې په نورو ولایتونو کې تدریس کوي چې په اوسني معاش یې د تګ راتګ هلته د اوسېدو او ورسره د خپلې کورنۍ مصارف نشي پوره کولی او له دې امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د یو دولتي پوهنتون استاد چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي تازه یې له همدې امله د پوهنتون له استاده استعفا کړې. هغه دی رادیو ته وویل کوری په کابل کې او استادی په یو لری ولایت کې و چې په اوسنی معاش گزارنه کېدله او استعفا ته اړ شو.
مخکې موږ امکانات خولو ماشونه خولو او پانتون موږ سره وزارت تحصیلات موږ سره همکاري کوله چې موږ مخکې معاشونه 8000 ولو اوس موږ معاشونه 2000 ته رسیدلی. نو په همدې اساس مجبور شوم چې له خپلې وظیفې استعفا وکړم ځکه ماشونه دومره کم شوي دي امکانات دومره کم دي چې فنست حساب دي.
یا دوستات سره لدی چې وایي په اوسني معاش د ژوند اړتیاوې نه پوره کېدلې. زیاتوي د غشانې د ترفی لپاره په ژورنالونو کې د خبرېدونکو مقالو مصارف هم چې لسلو تر $200 کېدل نشوای پوره کولای. د یو بل دولتي پوهنتون استاد چې دی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي تاییدوي چې د ټولو استادانو معاشونه کم شوي او اوسني معاشونه د استادانو اړتیاوې نه پوره کوي.
د معاشاتو د کموالي له وجې خو طبیعي ده چې ټول استادان له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. معاش باندې چې پخوا څه کېدل فرزند کور کرایه وه د کور مصارف او داسې نورو موضوعات وه نو اوس طبیعي ده چې دا نه پوره کوي او له دې اړخه ګڼ شمېر استادان له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقی نن سهار په یو لیکلي پیغام کې ژمنه کړې وه چې په دې اړه به د ازادي راډیو پوښتنې ځواب وي خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه شوې. په دولتي پوهنتونونو کې استادان داسې مهال د معاشونو له کموالي شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره ډېری شمېر استادان له افغانستانه ووتل او د دوی په خبره ځینې نور بیا وروسته د طالبانو د حکومت له لورې په دې خاطر د استادۍ له دندو ګوښه شول چې په مخکینی حکومت کې رسمي دندې کړې وې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په پلازمینه تهران کې امنیتي ځواکونه د یوه پوهنتون له معترضو محصلانو سره شخړې کړې. د محصلانو اعتراض د عدالت غوښتنې د هغو مظاهرو په لړ کې ترسره کیږي چې له تیرو 13 ورځو راهیسې د ایران په ګڼو ښارونو کې روانې دي. مظاهره کوونکي د نظام پر ضد شعارونه ورکوي او تر شکنجې لاندې د وژل شوې پیغلې مهسا امینی ته د عدالت غوښتنه کوي.
نن دوشنبه په ایران کې د اعتراضونو 13مه ورځ ده. د ازادي رادیو د ایران څنګه رادیو فردا د معلوماتو لمخه تیر ماخام پولیس په تهران کې له معترض محصلانو سره په شخړه اوښتي. دغه شخړه د تهران په شریف صنعتي پوهنتون کې هغه مهال وشوه چې د مظاهره ضد پولیس پوهنتون ته نږدې او یو شمېر په شخصي جامو کې د پوهنتون لیلی ته دننه شول. یو ویډیو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونه د پوهنتون له انګړه د محصولانو د ایستلو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز کاروي او له لرې واټنه د ډزو غږونه هم اورېدل کیږي. په یو بل ویډیو کې ښکاري چې پولیسو لسګونه محصولان د پوهنتون تر ځمکې لاندې پارکینګ کې ایسار کړي او داسې راپورونه ورکړل شوي چې لسګونه محصولان نیول شوي هم دي. د محصلانو دغه مظاهره ایران کې د نظام د پلویانو غبرګون هم پارولی دی. نظام پلو کسانو ویلي پوهنتونونه باید له معترضو محصلانو او استادانو پاک شي. دوی معترض محصلان او استادان په خیانت تورن کړي او ویلي دی باید له پوهنتون وویستل شي. په ایران کې مظاهره وروسته له هغه پیل شوې چې د اخلاقیاتو پولیسو د مهسا امینی په نوم جلی د حجاب د سم نه مراعاتولو په تور توقیف او څو ورځې وروسته یې د شکنجې له کبله سا ورکړه. پرون پر تهران سربیره د یو شمیر نورو ښارونو محصلانو هم مظاهره کړې وې چې دې ډله کې د یزد، کرمانشاه، شیراز او مشهد ښارونه یاد شوي دي. په ناروې کې د بشري حقونو یوه ډله چې دا مظاهرې څاري وایي ایران کې د مظاهرو له پایله تر اوسه 133 کسان وژل شوي دي. په دوی کې یوازې له 40 زیات کسان تیره اونۍ د سیستان بلوچستان په مرکز زاهدان کې له پولیسو سره په شخړه کې ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې له هم ټولګي پورته زده کوونکو او نوي ګمارل شو خوونکو څخه ژمنه اخیستل کیږي چې خپل ظاهري بڼه هغه ډول چې طالبانی غواړي برابر کړي. ازادي راډیو هغه تعهد پانه هم لاسته راوړي چې له زده کوونکو اخیستل شوی او بیا د پوهنې ریاست هم رسما تایید کړي. او شمیر زده کوونکو او خوونکو ازادي راډیو ته ویلي که څوک دا تعهد پانه لاسلیک نکړي خوونځي ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي.
د کندهار د پهونی ریاست هغه خون کی چې نوی دند پیلوی مکلف کړي چې د دوی د اصول پر بنسټ خپل ظاهری قیافه برابر کړي. لدی خون کو یو تعهد پاڼه اخیستل کیږي چې باید ورتجمن اوسي. ازادي رادیو ته یوې سرچینی د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط دا تعهد پاڼه را لګلې. په دې تعهد پاڼه کې چې د تعهد کوونکي او د پهونی ریاست دیو چارواکي د لاسلیک سربیره پکې د پهونی ریاست مهر هم لګیدلې پکې لیکل شوی. ز فلانکې د فلانکی زوی تعهد کوم چې ګیرا په سنت طریقه د برابرولو ترڅنګ ځان په ټولو شرعي اصولو برابرولو ته ژمن یم. په کندهار کې یو بل خوونکی چې هغه هم دا تعهد پاڼه لاسلیک کړي د خپل هویت پټ ساتلو په شرط ازادي رادیو ته وویل دی مجبور چې دا تعهد پاڼه لاسلیک کړي.
دا یو غیر منطقي اقدام دی او باید په کلکه مخنیوی وسی. ما د طالبانو له استازو څخه دا هیله ده چې د خلکو په شخصیاتو باندې کار ونه لري، همدارنګه د دوی فردي ازادي تامین کړي.
د دې موضوع په اړه مو د کندهار د پوهنې له رئیس سره اړیکه ونیوه خو زموږ اړیکه یې ځواب نه کړه. ستونزه مو په کابل کې د طالبانو د پوهنې وزارت سره هم شریکه کړه خو د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان هم ځواب را نه کړ. په کندهار کې له نهم ټولګي پورته ښوونځیو ته لتلونکو زده کوونکو هم ورته یو تعهد اخیستل کیږي. دوه اوس د کوونکو په دې اړه ازادي رادیو سره خبرې کړي خو غوښتنه یې کوله چې هویت پټ وساتل شي. د دوی په خبره طالبان غواړي ټول هغه زده کوونکي چې لنه هم ټولګي پورته ټولګیو کې زده کړې کوي ګیری پرېږدي، خپل سرونه پټ وساتي او تر خوای خپل وېښتان ساده پرېږدي. په کندهار کې د یو لسم ټولګي یو زده کوونکی
دا افراطي او بې باکه شرایط دي. په دا رقم شرایطو باندې د زده کوونکو د زده کړو مخه نیول کیږي او دا شند د پوهنې په سیستم کې پیچچا رامنځته کیږي او دا به د پوهنې سکتور لا هم پالش کړي.
په کندهار کې یو بل زده کوونکی چې بیا نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل طالبان له هغو زده کوونکو سره ډیر بد چلند کوي چې د دوی اصول نه مني. له دې وړاندې بیا داسې راپورونه هم خپاره شوي وو چې طالبان په دولتي ادارو کې هغو کسانو ته د داخلي دوه او کار کولو اجازه نه ورکوي چې ګیره ونه لري او د دوی په اصولو برابر نه وي. طالبانو ته اوسه د شرعي اصولو په نوم وړاندیز کړل شوي شرایط هیڅ نه دي تعریف کړي او یوازې هر څه یې ګیره او د ویښتو په پټولو پورې محدود کړي. د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې هم هیڅ زده کوونکي او محصل له پګړې او ګیرې پرته ښوونځي او پوهنتون ته د تلو اجازه نه درلوده او طالبانو به هغه کسان په درو وهل چې ګیره به یې نه پرېښوده او سر به یې نه پټاوه.
د کابل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو د ډاکټرانو له شفري نسخو شکایت کوي او وايي په دې نسخو یوازې د هغو درملتونونو کارکوونکو پوهیږي چې ډاکټران دوی ورلیږي. دوی وايي ډاکټران ځکه دا کار کوي چې له درملتونونو سره په ګټه کې شریک دي او په دې خاطر په ګرانه بیه درمل پرې امپلورل کیږي. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت د درملنې په برخه کې په دې وروستیو کې د نسخو د لیکلو لپاره د ډاکترانو ته ځانګړي اصول وټاکل او د ډاکترانو لخوا درملتونونو ته د شفري نسخو لیکل غیر قانوني وبلل.
د کابل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې ډاکتران داسې شفري نسخې ورته لیکي چې له ځانګړو درملتونونو پرته یې د نورو درملتونونو کارکوونکي نشي لوستلی او دوی مجبور دي له هماغه درملتون څخه دوا واخلي چې ډاکټر ور معرفي کړی وي او په شفري نسخه یې پوهیږي. د غزنی ولایت د اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نوم مې عبیدالله د غزنی د اندړو ولسوالۍ. دلته غزنی ته راغلي یو مریضان هم راسره دي نو دا ډاکټر صاحب ترالو چې نسخه واخیسته دوی خپل د لاندې دواخانه د دې تراول یغلو د دواخانه کیسمو کاتو قیمت ډیر جګو وسمنو اوس څو د وخانو ته ولاړم د نقصه باندې څوکم نه پیږي چاته ورخاره کوم هغه خپل بیرته هغه درس راکسي چاته دی د نقصه درکړه هغه درته وایي چې تو ورسه دغه مربوطه دواخانه ته ورسه لغو جای تر لاسک
نمې جمعدین ده او دی واغز ولسوالی یم مخکل د ډاکټر صاحب تر اغلی و ډاکټر صاحب مخته نقصره تراک نو بیا معاینات باندې ډیر پیسې ولګې ولسوالی ته ولاړ پیسې نه ورس نو حالت د وخانه وګرځول د نقصه بالته څوک نه پیپیدو نو بیرته رالم امي کرایه ولګې او دلته بیرته مجبور یم د وخانه ته رالم کوم د وخانه سې دی په ماینخانه پوری مربوط
د کابل یو سیدونکو جلیل وای ډاکټران زکه شفری نسخې لیک یو ناروغان په وازان ځنګړو درملتونونو ته معرفي کوي چې دوی ورسره شریک وي او په دې درملتونونو کې بیا په ګرانه بیا درمل پلورل کیږي نو موړای په دې اړه خپل کې سره تکوي
د شفخانه گرفتم ډاکټر نسخه داد بعد نسخه را
روختون ته ورغلم له نسخه خستو وروسته کله چې د ډاکټر لخوا معرفي شوی درملتون ته ورغلم هلته د درملو بیا 1200 افغانۍ راته ویله هل دا چې هغه درمل می په بل درملتون کې په 300 افغانۍ وخصتل یعنی دوی څو برابر قیمت دا وخصوي اکثره درملتونونه د نسخې نشي لوستلای ځکه په سختو شفرونو لیکل کیږي ځینې تشخیص کولای شي خو ډیر دا کار نشي کولای زما په نظر دا د خلکو په حق یو ظلم او خیانت دی ځکه خلک اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا یو ناوړه استفاده ده چې ډاکټرانی کوي
د دې ترڅنګ دا نیوکه هم شته چې ډاکټران له ځنګړو کمپنیو سره د تړون لمخې یوازې د هماغې کمپنۍ درمل تجویز کوي چې په یو ځنګړي درملتون کې پیدا کیږي خو طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د دې ستونزې د حل لپاره یو لړ ځانګړي اصول ټاکلي دي چې باید ټول ډاکټران یې عملي کړي د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادي رادیو ته وویل چې د شفري نسخو لیکل یو دود ګرځېدلی وو او د دې دود د ختمولو لپاره یې پریکړه کړې ده چې نور شفري نسخې لیکل غیر قانوني کار دی
د یو دود داسې جوړ شوی و مخکې چې هغه بل درملتون ولا پی باندې پیږي دغه مشخصه درملتون ولا پی باندې پیږي نو په همدې اساس باندې د عامه روغتیا وزارت رهبرۍ د مناسب وګڼل شي د دې لپاره چې ولستونځي حل شي ولسغه کوم غوښتنه چې لري هغه تر رسیدګي وشوي نو دغه پریکړه شوي ده
د عامه روغتیا وزارت لخوا ډاکټرانو ته د نسخه د لیکلو په برخه کې ویل شوی چې باید په نسخه کې د ناروغ بشپړه پیژندنه د ناروغي نښې توصیه شوی معاینات او نتیجه او د ناروغ تشخیص یا هم احتمالي تشخیص په بشپړ ډول ولیکل شي د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي د دې پریکړې د تطبیق لپاره به د دې وزارت د روغتیايي قوانینو د تطبیق ورزونې ریاست په کابل ولایتونو کې بشپړه څارنه کوي او لسر غړون کو سره به جدي چلن وکړي د طالبانو حکومت داسې محل دا پریکړه کوي چې تر دې مخکې هم د افغانستان پر روغتیايي سکتور کې د ګڼو ستونزو یادونه شوه چې لامل یې ناروغان مجبوریږي گاونډیو او د سیمې نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره لاړ شي
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم ورونو محترم د رګریشن خبره در سره کوم د هرات ولایت څخه د کورګ د ولسوالۍ صدغه سم ماجرین چې راغلي دي و هرات په چیر وخت کې لکه د وستانۍ د عمل او د امنیتي سوال څخه چې راغلي و ورور د خپل ژوندۍ د لاس ورکړي دي خپل څاروي د لاس ورکړي دي و هغه چې پر تکیه پراته خلک دي ورور و صبر خپل وطن ته نه اسلام دی خو هم بالا ورور امرست پر باندې دي داخل دي او وجد ډیر باریک دی دی د تشویش ور خبره ده نو محترم نور مو وخت نه سم د دغه یرات ما جیرینو پر برابر چې ته فاریاب یا ته خو څه د بغلس دي دلته دا چې کوڅې او پچینیان تاسو ورور دا چې خلک تاسو ورور چې جوړ شي چې مانه په فکر کې تمام ورځ فکر کوي اته چې زه یې و فکر ته مجبور شې دي نو دا غتوان لري چې ځان ته ګوډه پیدا شي نو دا غتوان لري چې خپل تر وطنو کې بلا شي نو موږ دا یو له حکومت څخه غاړو ورور خپل د مشرانو څخه نو دا دغه خلک په اړه باندې دی جدید ته کړو چې ورور خدای دې مان ته سلام علیکم
سلام علیکم ازادي رادیو ته محترم دا طالبان موږ هغه نه کوي تقاوت وي السخي حبيب الله ولو كان فاسقا سخي دوست خدای دې ولو كفاسق والبخيل عدو الله ولو كان زاهدا بخيل دخمن دخدای دې ولو ك زاهد بي محترم دا یو کال درین یشت شو چې دی راغلی یم دغه وی چې بلافته بلافته د دې د افته نه پوره کی همغه تقاوت نه راکی نور نه څونه وای مخه په لامس باریل یاسی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما احمد امین دا ورید هلمند ولایت کجکی ول سره د زنداور سین سره پته ماسکم زما د ازادی رادیو ته داخله شو زما د پیغام تر لوړ مکمات څو ورسته دا د زنداور علاقه کجکی ول سوالی داغه ډیره د بوت نه محرومه پاته ده باید هغه د موږ د شراکت د غشتنه ده چې باید هغه والو وکړي چې قاله ګونی چې به شو سره په تکلیف دي تر 225 متر کم برمنه او خلکېږي. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې دی برخه کې د سپورت او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه دوه ونیز خبرونه مهروي خو یو ځل بیا په مکړی د خبرونو لاندېسته د کابل په لوی دیسک کې ورسته خنړی حمله په وړاندې د اعتراضونو په دوام نن په مزار شریف کې په لزګونو محصلون جنو مظاهره وکړه. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ښکاري چې معترضان د عدالت غوښتنې شعارونه ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه نن د بریدي قربانیانو شمیر درې څلوېښت او د ټپیانو درې اتیا تنه وښود. مخکې یو نامه د مړو شمیر لږ تر لږه پنځه دېرش تنه ښودلی و. پر کاچ ښوونیز مرکز د دغه برید چې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی د قربانیانو ډیری نجونې او ښځې دي. د زابل ولایت په شینکی ولسوالۍ کې لسګونو تنه په نس ناستې ناروغۍ اخته شوي چې له کبله یې لږ تر لږه یو تن مړ شوی. دا خبره د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي ازادي راډیو ته وکړه او وویل چې لسلو ډیر کسان په دې ولسوالۍ او دغه راز د زابل په مرکز کلات نږدې سیمو او سیوري ولسوالۍ کې هم په نس ناستې ډیرې پیښې ثبت شوې دي. په هلمند کې چارواکي وایي ونجلۍ چې یوې ژورې څا ته لوېدلې وژغورل شوې. دغه پیښه تېره ورځ د دې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. دغه نجلۍ د واشیر ولسوالۍ د لر په حوزه کې یوې نوې وهل شوې شپېته متره ژورې برمې ته لوېدلې وه چې د هلمند چارواکو په وینا د خلکو د هڅو په نتیجه کې وژغورل شوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د افغانستان د بشري مرستو وجهي صندوق روان کال بشري مرستندویو شریکانو ته نږدې درې سوه میلیون ډالر ورکړي چې هغو میلیونونو افغانانو ته چې د ژوند ژغورلو لپاره پر بشري مرستو متکي دي د ژوندي پاتې کېدو لومړنۍ مرستې ورسوي. دا خبره اوچا نن په یوه انټویټ کې کړې ده. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري نقدو مرستو په ترڅ کې نن څلوېښت میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کړل او هغه د افغانستان نړیوال بانک ته ولېږدول شول. د افغانستان بانک په یوه ټویټ کې د نړیوالې ټولنې لخوا د قانوني او منل شوو میتودونو له لارې هېواد ته د بهرنیو آثارو د راتګ د هرکلي تر څنګ غوښتنه کوي چې دا ډول مرستې د بانکي سکتور له لارې اداره شي. د اوکراین په وزوي ځواکونه په دونیسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي او ورځ مخکې اوکراینی ځواکونه د دې سیمې پر ستراتیژیک کار لیمان بشپړول کړه. وروسته له هغې ټینګه کړه چې د اوکراینی چارواکو په وینا په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونو ته په جګړو کې ډیر تلفات واوښتل.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو له میدانه په یو بل او نيز خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړو سي په روانه خبرونه کې مو بیلابل مسایل درته راټول کړي دي. د افغانستان د کورنی کرکټ د پرمختګ په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیمزي سره خبري ولرو. د غشان بواوري چې په غزنی کې د کرکټ د انټر کلب سیالي پای ته رسیدلې دي خو په پایل کې د تیریونی مهمه ورزشي پیخي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د شلوریزو لوبو کپتان محمد نبی ساخیر د نړۍ د شلوریزو لوبو د آل راونډرانو ترمنځ لومړی ځای خپل کړی. له محمد نبی وروسته د بنگلاديش لوبډلې لوبغاړي شکیب الحسن دویم او د انګلستان د لوبډلې موین علي دریم مقام ترلاسه کړی. د شلوریزو لوبو د توپچونکو په درجه بندۍ کې بیا راشد خان څلورم او د افغانستان د ملي لوبډلې بل لوبغاړي مجیب الرحمن اتم ځای خپل کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځې موده تیرې خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي. افغان لوبډله د پنځشنبه په ورځ له متحده عربي اماراتو استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیل کیږي. او د غیګ نیونی د برخې مهم خبر دا دی چې د افغانستان د کوریشا او رستمی غیګ نیونی 15 لوبغاړي ترکیه ته په هغه سیالیو کې د ګډون په موخه رسیدلی دي چې د نږدې سلو اسلامي هیوادونو 3000 لوبغاړي پکې برخه لري. دا سیالۍ د سپتمبر په 20مه پیل شي او د روان اکتوبر په 3مه پای ته رسیږي. او په کور دننه په ننګرهار کې د فوټبال د لسو لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوره لیګ ولایتي سیالۍ پیل شوې چې نږدې یو نیمه میاشت دوام کوي. هاخوا بیا د هلمند ولایت مرکز لخکرګاه کې د فوټبال دی وی دوستانه لوبي په پایله کې میوان لوبډلې شاهین لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. او په غور کې د اتلس ورزشکارانو ترمنځ د سنوکار سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ 13 ورځ په غور ولایت کې پیل شوې چې 15 ورځې دوام کوي. زموږ غږ له آزادي راډیو ناوري. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسولین وایي چې د راتلونکي 2023 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ د پرمختګ لپاره مهم پلانونه لري چې په پلي کولو سره به کورنی کرکټ ډیر پرمختګ وکړي. د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیم جی سره مې په دی او یو شمېر نورو مسایلو بشپړه مرکه کړي.
ډیره زیاته مننه جار صاحب چې وخت مو راکړه. پایلې لدینو کو چې 2022 مالی کال پای ته ورسید. 2023 مالی کال پایل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ بودیجم تر ډیره آی سی سی ورکي. ډومیسټیک کرکټ دپاره د 2023 مالی کال دپاره څه پلانونه موجود دي؟ څه تر ډیره انتقاد دا موجود دی چې په افغانستان کې ډومیسټیک یا کورنۍ کرکټ چې دی کمزور دی. څه کال څه پلانونه دي؟ کومې کومې لوبې به ترسره کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اکرام صاحب ډیره مننه کوم. ودان گر کدا بل وخت مخکې زدا ټول شیان اوس تشریح کوم. البته سی پلانډو کې درته ویل سم چې هغه پلان د به مشرانو سره شریک کوم او دغه اپروال او دغه تارتیا ست د لارښوونه ته په پلان کې موږ په ډومیسټیک لپاره د راتلونکي کال د درشتم کال لپاره له خیر سره په کورنی کرکټ کې ځنې نوې شان په ځای کړی دی. خدای چې من کوشش کړی ده چې کلب لیول دا کوم سټرکچر چې اوس دا سره کوم چې میچونه روان دي دا سټرکچر ته یو څه تغییر مونږ ورکو. او تغییر په دې معنا ده چې مثبت لوري ته مونږ لاړ شو. د کمیت نه مونږ کیفیت ته واوړو. او رښتیا هم څوک چې کلب لیول کرکټ کې هغه رښتیا هم باید افغانستان کرکټ ته ژمن واوسي او په راتلونکي غواړي چې د افغانستان لپاره لوبې وکړي. داسې نه چې کلب د ساتیری او د هغه وسیله واوسي. یو خبره دا وه. او دویمه خبره ده چې موږ خونځې ته خیر بل کال کې پلان نیولای دا. البته ما مخکې یادونه وکړه چې وخت نه مخکې د کس وستور شان مسلسل تشریح کوم او هر یو شی بیل بیل تشریح کوم نو وخت مو نیسی. به بل او ان شاء الله غسر پوره تسلی تشریح کړی چې دا پرور راشي. دا موږ خونځې ته پروګرام لرو چې خونځې کول خیر سره د خونځې کرکټ به پیل کیږي په مقرر ډول باندې مختلفو بیلابیل ولایتونو کې. او به ولایت په کچه راټولېږي او به زنونو په کچه لوبې کوي. همدارنګه موږ راتلونکي کال کې 14 کلنو ته د ولایتونو په کچه باندې هم ځای وکړ چې 14 کلنو سیالۍ به کیږي. چې دا یو بل نه وخت هڅه کړی ده چې رښتیا هم یوه ستونزه دا موجوده وه چې عموما د موږ په 19 کلنو باندې یو څه اعتراض کیږي چې عمرونه ډېری. نو د ښوونځي هلکان او دغه د 14 کلنو هلکان بیس سره میکس یو مرد سي. نو دغه ټیمونه به جوړېږي چې په راتلونکي وخت به ده چې د افغانستان استازیتوب تعلیم یافته هلکان به بل بدی چې هغه د عمرونو په لحاظ باندې بم دوی هغه د کرکټ نبوغ ته به رسېدلي. اګر که عمرونه به هماغه عمرونه کم عمرونه به چې نور سره یعنی پرتلیا کې ور سره نو نور نه به دا غټه نه وي. ځکه چې نورو ځایونو کې به خلکو نیوکه دا کوله چې دوی عمرونه ډېر دي. پس خلاص لپاره موږ یو ستراتیجي داسې جوړه کړې ده چې ټیمونه به سفر کوي مختلفو ولایتونو ته. یو ځون ببل ته ځي په مختلفو وختو کې مختلفو مراحلو کې په میاشتو میاشتو به دغه سلسله روان وي. او له هغې نه به بیا وروسته پس کلاس ته ټاکنه کیږي او ټیمونه پس کلاس ته جوړیږي. البته په هغې کې موږ دا هڅه کړې ده چې ډېر کریم ټیم موږ ته په لاس راشي یعنی ډېر سوچه ټیم موږ ته په لاس راشي چې موږ تکړه لوبغاړي رښتیا هم د پس کلاس لوبغاړي موږ پیدا کوو وکول شي چې په راتلونکي د افغانستان استازیتوب کې هغه په ټیسټ میچونو کې وي هیواد نه بهر وي داخل کې وي. مثال خبرې همدارنګه د لسې او د نېشنل ټي 20 او د شپږیزې لپاره هم دغه سلسله موږ پام کې نیولې ده. نو ان شاء الله د راتلونکي په کال لپاره ډېر پلانونه موږ لرو.
جار صاحب د شپږیزي یادونه موکړه. د شپږیزي ترڅنګ ویل کېدل چې په افغانستان کې بل یو شلوریزه ټورنمنت هم تر سره کیږي. په غاړه معلومات ورکولې شي؟
نېشنل ټي 20 موږ په پام کې نیول لاسه کال خو نه سولانه کیږي ځکه چې اوس موږ پس کلاس شروع کوو. خو خدای کول پراتلونکي ونی کې
پس کلاس کیمپونه په دې ونی کې کیمپونه شروع کیږي او راتلونکو ونی له خیره پس کلاس شروع کیږي هغه په سبب موږ پرله پرله پسې موږ هڅه کوو چې د خیر سره لیس ای وکړو نو به دا گنجائش نه پات کیږي چې موږ نېشنل ټی 20 وکړو نو موږ اړ یو چې سکل نېشنل ټی 20 ونی کو کوشش به مې خو زه فکر نه کوم چې ته موږ رښتینی وو سو شای چې ډیره مشکل وي چې موږ نېشنل ټی 20 سکل وکړای شو البته بل کال دمو پلان کې نیول چې له خیر سره نېشنل ټی 20 وکړو
او تاسو وړاندې یادونه وکړه چې پراتن کې کال کې به لوبغاړي بلابل زونونو ته سفرونه کوي په یو شمیر زونونو کې دغه د لوبغالو ستونزې لا هم موجوده ده په دې اړه معلومات ورکول شي چې اوس مهال موږ په کوم ولایتونو کې بشپړ لوبغالي لرو او په کوم کې ترکار لاندې دي
او د سټ په لوبغالو کې کار تل کیږي په اصطلاح چې هر هغه کیږي سیزن شروع کیږي او یا کمیونټ کیږي دغه نه مخکې او څه ریپیرینګ کیږي په لوبغالو کې او د لوبغالو اړتیا ده کیږي لوبغالي موږ د زونونو په مراکزو کې د لوبغالي لرو ک فکر وکړو تاسو ټول شاید تللی وو سې په ننګرهار کې موږ په غازی امان الله خان کې د لوبغالي لرو بل د نجیب الله طریقې په لوبغالي باندې کار شروع ده چې له خیر سره هغه باندې موږ هڅه کوو چې په دغه لیول برابر کوو کله چې ولایتي او د سیالي خو پیوسی په تدریجي ډول سره باغې له خیر سره ورس سټیډیم جوړو نړیوال سټیډیم به جوړیږي همدارنګه په خوش کې موږ د لوبغالي لرو شخصي لوبغالي هم سره خو موږ د لوبغالي لرو په خوش کې چې په ټول معیار باندې پوره ده په پکتیا کې لوبغالي موږ لرو په کندوز کې موږ لرو په کندهار کې ډیر خلک غالي لرو چې ټول خلکو للی دا ډیر خو سټنډر لو غالي دا همدارنګه په کابل کې دا لو غالي لرو په بل باندې خیر که خدای کول انشاء الله تعالی من کار شروع کوو چې وغټ نړیوال معیار باندې برابر لو غالي په کابل کې هم موږ ولرو
جار سپتا سپنګرار کې دا نجیب طریقې د لو غالي یادونه وکړه په دې باندې تقریبا ډیر وخت کې چې کار روان دی اوس یغه د کارونو مرحله کوم ځای ته رسیدلې ده په دې اړه پلان معلومات لري خدای
وکړي تاسو هم کړی دغه چې د هغه ټول لغه کنده وا نو هغه د کون غخته او د کون هم یو څه موده واخیستل د وزل د کون وسو دغه زغه خانه او جره کنده وا هغه د کشتګانې لپاره کوم حوض هغه ټول جاي د کون یو کول د کون ورسته بیا د مرحله د منګه دغه وا د دیواله وا چار دیوالیم ته نو کړل دیوال پنیم ته جوړ کړل هغه دیوال ته جوړ سو او ان په کې وا اکیډمي هم روزنیز اکیډمي هم په دغه غاړه کې تحصیل دی بل دا چې غلطه دی لوبغالي چمن کرل او پیچونه جوړول چمن کرل سوې دا ان شاء الله پلند ورځ کې به لغه غونه ټیکادار نه کرکټ بورډ ته تسلیم سي همدارنګه د وشتن ځای جوړول چارې به یو څه وخت مو د ورسره شروع شي چې له خیر سره نو موږ کولای شو جمی تلاغینه به استفاده وکړو دا نور غب کې لا تر پور نشته دا چې په ویلن او ملمسون او دا شین لا پکې نشته دا او نو پکې دا چې د ناسل په لا تر کوم ځای نشته
دا کارونه خو به کې جار سپتا سي د اکیډمینو یادونه وکړې وینې انتقاد هم دی چې د اکیډمینو په برخه کې موږ ستونزې لرو په ډېرو ولایتونو کې نه لرو په هغه کې چې لرو التم ډیر کار ورته نه کیږي سیب مجهز سیستم نه دی موجود الته ورته روزون کې نشته دی دغه مسله تر کومه ځای رښتینی ته پلان ورته سم موجود دی
زه نه پیګم چې خلک ول دغه سینې وکړي موږ په کونړ کې اکیډمي لرو روزن کې ورته لرو په ننګرهار کې موږ اکیډمي لرو دوه روزن کې بلکې درې ورته لرو او خو مجهز اکیډمي ده په خوش کې موږ اکیډمي لرو دوه روزن کې ورته لرو موږ په کابل کې اکیډمي لرو چې دلته هغه صرف د نېشنل ټیم لکان لپاره ډور دلته نو بیا الحمدلله ډیر تکړه او پیاوړي روزن کې لرو د لوړ کچې روزن کې دلته لرو همدارنګ موږ په کندوز کې اکیډمي لرو هغه ته موږ روزن کې لرو په کندهار کې اکیډمي لرو غته روزون کې موږ لرو نو به زه نه پېکم چې نیوکه په کوم ځای کې ده هو په تدریجي ډول سره موږ دا غواړو چې دغه اکیډمي نو د روزون ځای نه کوم دي دا هڅه اوسې چې له خیر سره نړیوال معیار سره برابر شي البته هر څه ټول په فند پورې تړلې دي کله چې فند وغه زیاتیږي موږ هڅه دا کوو چې دا ټول شي نور سره لا موږ د شي کوچی برابر ووسی
د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسول جار عبدالرحیم زیو په غزنی کې د جمعې په ورځ د کرکټ انټر کلب سیالي پای ته رسیدلې ده سیالي چې 19 ورځې دوام وکړ پکې د غزنی پیاوړو لسو لوبډلو برخه اخیستې و نور حال په دې راپور کې
مبارک مبارک سیالی په یو لسم سپتمبر پیل او په دیرسم سپتمبر پای ته ورسېده چې پایلوبې د افغان مل او دوبی پټرولیم لوبډلو ترمنز تر سره او د دوبی پټرولیم په ګټه پای ته ورسېده. په غزنی کې د کرکټ بورډ امیر رب نواز غزنوی وایي د دغه سیالۍ له ترسره کولو څخه یې مخه له غزنی څخه د یوې پیاوړې لوبډلې انتخابول دي. نوموړی وایي هر کال د افغانستان کرکټ بورډ له لورې د ولایتونو په نوم یو ټورنمنټ پیلېږي چې په هغه کې ګریډ 3، ګریډ 2 او ګریډ 1 لوبډلې وي او غزنی په ګریډ 2 درجه کې قرار لري. نوموړی وایي په غزنی کې سږنۍ سیالۍ دوبی پټرولیم وګټه، بیا به دغه ډله زون خوست ځي او هلته به بیا د ټول افغانستان د ولایتونو په سطح په سیالۍ کې لوبېږي. نوموړی زیاتوي بیا به ځینې لوبغاړي 14 کلنو، 10 کلنو او یا 19 کلنو ملي ټیمونو ته لاره پیدا کوي.
د انټر کلب لوبو کې د لس لوبډلې هغه د غزنی پیاوړې لس لوبډلې وي او دا تقریبا نن 15مه ورځ وه چې دا شروع شوې وي. دغه لوبې همدې لپاره وي چې مثال مونږ د ټیم نه یا دغه لوبډلو نه یو پیاوړه لوبډله جوړه کړو د آینده د غزنی د ولایت لپاره.
په غزنی کې دغه لوبغاړي په شنه چمنی کې نه بلکې په خاما او ډبرین مځکه په ډبرو خاورو او دوړو کې لوبېږي چې ډیری وخت د لوبې پر مهال زخمی کېږي. په دغه ځای کې د کرکټ بورډ روزونکی غلام حضرت حیدرزای وایي د کرکټ بورډ له لورې په غزنی کې د اکاډمۍ ځینې کارونه راته کړي دي خو د کرکټ د میدان له سختو ستونزو سره مخ یو.
د میدان نشتون موږ له ډیرو غټو ستونزو سره مخ یو. میدان نه لرو د لوبې د ځمکه نه لرو د سیموږ هلته میدان اور کودلته موږ ته د اور کاری اجازه نه راکوي. تاسو وینې دلته ډیرې غټې غټې کندې دي او ډیرې ډبرې پرتې. دلته لوبغاړو لپاره فیلډینګ کول او کیچ نیول دا ډیره ستونزمن کار ده. موږ د دولت نه غواړو چې موږ ته اول ځمکه بیله کړي او بیا افغانستان کرکټ بورډ به انشاءالله موږ ته دغه یو معیاري میدان دلته جوړوي.
دغه سیالۍ ته په غزنی کې د طالبانو حکومت ته ځینو چارواکو تر څنګ په سلګونه نندارچیان راغلي وو او پایلوبې ته د وتلو دواړو لوبډلو لوبغاړي یې تشویقول.
په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه ولیز خبرونه پای ته رسیږي. درنو اوریدونکو هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي.
داس فکر کوي چې د په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم.
د تخریب پایلې څه وي؟
په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په مغه باندې یقین کوي تر څو چې حقیقت رسیږي دروغو کلی وران کړی وي.
او څنګه یې مخنیوي کېدای شي؟
دغه ځوانان باید همکاري ته هم غوی ته را دعوت شي.
په مجلسونو او ناستو کې به مو داسې ځوانان لیدلې وي چې یو بل تخریبوي. دا تخریب ممکن د یو چا په غیابت کې او یا هم مخامخ په دې نیت وشي چې مقابل لوری کم راوستل شي. په هغو سیمو کې چې تربینتونه ډیر دي یا هم مشران مخرب ذهنیت لري ځوانان هم ډیر ترې متاثره وي او له هغوی څخه په تقلید تل هڅه دا وي چې د نورو په تخریبولو سره ځان تر هغو ښه وښيي. د کابل اوسیدونکي لیزا د ځوانانو د تخریب مسله د هغوی په کورنۍ پورې تړي او وایي ډیر ځوانان د کور له مشرانو څخه په تاثر تخریب ته مخه کوي.
نن سبا موږ په مکتب کې په پوهنتونو کې همداسې په کاري ساحه کې په هر ځای کې موږ تخریب وینو. موږ د تخریب سره مخ یو او اکثره خلک هیڅ نسي کوي چې د بل چا کامیابی وویني. کوشش کوي چې هر کامیابی هر لاسته راوړنې چې دي هغه دې دی. نو زما په نظر یو عوامل خپله کورنۍ ده. اکثره کورنۍ نن سبا په افغانستان کې کوشش کوي چې نور کورنۍ تخریب کړي او بس همدغه غواړي چې په جامعه کې په دا ټولنې کې یوازې د دوی اوسي چې په دا ټولنې کې دی هر څه کامیابیانی چې دی هر لاسراوړنی چې دی هر تعریفونه چې دی بس د دوی یعنی دوی نه سوای کوي هغه خپل خودخواهی کنټرول کې او دامداسې د دوی ماشومان باندې دا ډېر تاثیر کوي سبب رس چې دا ماشوم برته په دغه سي کورنۍ کې دی غرسه وي خامخا دی چې برته ټولنې ته ځي د همدغه کارونه تکراري
د خصوص سیدونکو جان محمد ناسالم رقابت ځان غوښتنه او په ناسم ډول د ځان لوړول د تخریب اصلي عوامل بولي
زما په نظر یو عمده عامل د رقابت څخه غلط مفهوم اخیستل چې په پایله کې دوی بیا ناسالم رقابت کوي دویم عامل خودخواهی یا ځان غوښتنه ده او دریم عامل کله چې یو ځوان بل ځوان تخریبوي داس فکر کوي چې د په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم دغه تخریب د دې سبب کیږي چې په پایله کې موږ هغه کډرونه چې د سختو کارونو لپاره کولای شو ترې استفاده وکړو ګوښشي او لاسې ورکړو او په ټولنه کې هم بے باوري رامنځته شي باید رقابت په سمه توګه باندې ځوانانو ته تعریف شي او دا ورته وښودل شي چې نړۍ دومره کوچنۍ نه ده چې د بل په تخریب سره به ته د هغه موقف یا ځای ونیسي هر څوک کولای شي چې خپل هدف ته ځان ورسوي
تخریب بد پایلې لري او ډیر کله د سترو تاوانونو سبب هم کیږي د پکتیا اوسیدونکو ولی آریان د خپل همکار کی سره تکوي چې دا څو مخرب ځوانانو لوجه خويندې لزده کړو پاتې شوې
د نور تخریب شخصیت وژنه ګڼل کیږي او دا نه یوازې دا چې غیر قانوني کړنه ده بلکې په افغاني ټولنه کې ډېری بدې پایلې درلودلی شي زه به تاسو ته مثال درکړم زموږ د یو همکار خويندې ښوونځي ته تللې دا چې د دوی په کلي کې نور نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه وه له دوی څخه هم بار بار غوښتل شوي ول چې لونه یا خویندې د ښوونځي ته نه لیږي خو دوی مقاومت کړی و بالاخره د ورځو څخه یوه ورځ کله چې دا نجونې ښوونځي ته په لاره روانې وي او چا ځینې عکسونه اخیستي وو بیا یو ټولنیزو رسنیو څخه نشر کړي ول او مختلف پروپاګند یې پسې لیکلي ول خو دا قضیه له مشرانو څخه وروسته ولسوالۍ ته لاړله او بالاخره د دولت له لورې نه هغه اشخاص مشخص ول چې دا کار یې کړی و د دغې موضوع څخه څو میاشتې تېرېږي خو تر اوسه د دوی ترمنځ دغه موضوع حل شوې نه ده او هغه نجونه هم د ښوونځي څخه د تل لپاره محرومې شولې
د یو خصوصي شرکت کارکونکی جمال احمد زی وایي د ټکنالوژۍ په راتګ سره اوس د تخریب لارې ډېرې شوې او داسې پېښې ډېرې کیږي چې په ټولنیزو شبکو کې یو ځوان بل تخریبوي
د دې ټکر نفس بیا د هر یو حالت یا ذهنیت بدلیږي هغه څوک چې په دې باندې ډېر فوکس کوي ډېر تاکید پې کوي هغه بیا ډېر د تخریب خواته ځي خو هغه خلک چې میانه روي یا ډېر په غشي باندې فکر نه کوي وایي چې زه رفاقت دوستي د یو مسله منځ ته راغله له خیر نور تر تیر سر نور پې فکر نه کوي هغه سان چې ډیر په دې باندې تاکید کوي فکر پی کوي دا ډیر د حسادت خواته ځي او د امغه وخت کې د تصمیم نیسی ځکه معمولا د غوسې یا قهر په وخت کې تصمیم نیونه دا یو ډیر سخت یا بد حالت یا بد انجام لري نو امغه د چې بیا تخریب ته ځي او کله چې تخریب ته لاړ هغه بیا هر قسم تخریب کولای شي معمولا وسخه تر ډیره سوشل میډیا یا په ځین نورو پروګرامونو کې تخریبيږي او څوک یا یو بل آی ډی جوړوي د باره کې ځین معلومات چې ورسره یا معلومات له نورو سره شریکي څو په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په امغه باندې کې تر څو چې حقیقت رسیږي دروغ کلی وران کړی وي
خغلی احمد زای زیاتوي ډیر کله چې د خپلوان او ملګرو ترمنځ هم ټکر راشي یو خوای د تخریب په فکر کې کیږي او د هڅه کوي چې لا مقابل لوري انتقام واخلي او نور ته کم راولي
ځینې ملګری چې موږ پوښو وی چې دای یعنی په حق ده موږ ورسره منلې ده خو ځینې بیا د سیم ملګری دي چې هغه د حق خبره ته نه رسیدلې یا موږ دغه په حق لباندې حق ته نه یو رسیدلې یعنی په حق خبره نه پوښو په یو نه حق خبره باندې هغه کلک شوی ده بیا موږ تر تیر شوی یو خو زما خپل کوم تجربه چې د تر ډیره ما یوازې تر ګیلې پورې د خبره منحصره کړې د نور سره مخ کې نه يم تللې خو یو څه مې کړې دي چې یو وخت د پاره د یو وخت د پاره مل د سره لارې بل کړې تر څو د خپل خبره باندې قانع شوی ده بیا بیرته زمونږ رفاقت شروع شوی دی یا بیرته بیا مغه زړه دوستان
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند لکیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښنه دا ورکړي ما معنا ته پکې ارزښ ورکړي
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
د چبل ځوانان یو بل تخریبوي، د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخنیوي کیدی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
استاد، که لومړی دار ته وای چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي، د دې عوامل څه دي؟
تخریب هغه کړه یا وړه دي چې په شکل د آگاهانه یا غیر آگاهانه یا په شکل د قصدی یا غیر قصدی خپل ځان وړول یا خپل ځان مهم ګڼل او له دې تعریف که د نورو هویت، شخصیت او برنامه کوچنی ګڼل، نو هغه اصلي عوامل د دې نو رفتارو یا کړه وړه موږ په ټولنپوهنه کې یو اصطلاح لرو په نامه د ټولنیز موقفونه. هغه د ټولنیز رول یا د ټولنیز نقش چې ورته ویل کیږي خطر سره نه رسول کیږي او کاذبه رولونه، کاذبه نقشونه اخیستل کیږي، خپل ځان مهم ګڼي او نور ځوانانو ته اصلا د هغو کړه وړه د هغه کوم ښه کارونه چې کړي دي په منفي دید ورته اینی. نو له همدغې جسکه دغه اساسي ریشه د تخریب په ځوانانو کې پراختیا مومی او پیاوړی کیږي.
دا چې ځوانان یو بل تخریبوي پایله به څه وي؟ یعنی ځوانانو ته خپله کومې ستونزې جوړوي؟
اول دا ده چې په ځوانانو کې چې یو بل سره اینی یو ناامیدي منځته راځي. نو یو ځوان که کامیاب و موفق وي او نورې ورته نه تشویقوي، هغه نه ترغیبوي، نو هغې ته یو ناامیدي رسي چې زه خو دومره شپه ورځ پوسې هلې ځلې کوم، دا کارونه کوم، اما دا باعث د دې کیږي چې نور ځوانان ما مثلا تشویق نه کړي او هغوی اصلا دا د ما هسې د منورو ور ورته نه دي. له بلې خوا که دا ده چې دا ځوانان ورو ورو زده کوي چې دا یو ځوان مثلا په حق باندې به یو ښه موقف ته رسېدلی، یو ښه کارونه به یې کړي، نو دا بل نفر پوسه چې غواړي چې د هغه شهرت هم لاسته راوړي. نو دوی زده کوي او ترویجیي هم چې په غلط شکل په نادرست شکل باندې یو ښه موقف ته څنګه ورسوي ځان او ښه خپل ځان څنګه مشهور کړي. نو دلته ده چې په هغه ټولنیز ماحول کې دوی یو بل سره تخریبوي، نو دا د ژبو په سر باندې لویږي، فلانی فلانی پسې دغسې یو شی ویلي، نو دی نو اوس که بیا خوند هم اخلي. هغه فردي هویت د ځوانانو تخریبیږي او دا دو اړخیزه بدی لري، هم هغه څوک چې تخریبوي او هم هغه څوک چې تخریب کیږي، دا دواړه هویتونه تخریبیږي. بله هغه ناوړې اغیزه د دروغ و ترویجول دي چې ورو ورو دوی نه غواړي چې مثلا په هغه حقیقت بیان کړي او دوی په شایعاتو باندې او په دروغو باندې غواړي چې بل ځوان تخریب کړي. نو دا هغه پایله دا ده چې ورو ورو په دمنګ په فرهنګ او دمنګ په کلتور کې دا دروغ پراختیا مومي، بیباوري ترویجیږي، هغه کوم حرمتونه ارزښتونه چې دي هغه ماتیږي.
مننه استاد، که دا راته ووایي چې څه ډول د دې مخه نیول کېدی شي چې ځوانان یو بل تخریب نه کړي؟
د حل لارې چې وکړای شو د دې ځوانانو د ذهن یا مفکورو ته بدلون ورکړو او له منفي اړخ څخه مثبت اړخ ته تبدیل کړو، زه فکر کوم چې په ډېر پراخ شکل باندې موږ څو نقطو ته باید توجه وکړو. اوله دا ده چې دغه ځوانان باید همکارۍ ته همغږۍ ته رادعوت شي. او له بلې خوا که زه فکر کوم چې بعضې ځوانان خپل ځان ډېر مهمه ګڼي، دغه مهم ګڼل هم د نورو مخ ته راوستل، د نورو ته مثلا ورښکاره کول د ډېر ښه کلتور نه ده. باید موږ لکه یو عادي انسان غوندې یو بل ته ځان وروښیو چې زه ډېر عادي انسان یم، یو وګړی د دې ټولنې یم، بنان دغه کارونه ما د ما مسؤلیت ته چې زه وګڼم او ویې کړم او دا یا د خپل د ذهني کوچني جهان څخه راوزي او د ده دا ورو ورو د دید پراخه شي او وګوري چې بله نور ځوانان هم په ډېرو سختیو سره یو موفقیت ته رسېدلي دي. بنا هغه ښه موفقیت داسې اسانه په لاسته نه رارسېږي، باید هڅه وکړو.
درنو ځوانانو، هغه انرژي چې د نورو په پرځولو مصرفوي که یې د خپل ځان په لوړولو مصرف کړئ، ډیره ګټه به مو کړې وي. پا
په همدې هیله د تاندې څنګه د دې اونۍ خبرونه هم پای ته رسو. تر بیا ښه وخت ولرئ.